ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر پنځو بجو دوام کوي. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ولې ځنډېدلې دي. د طالبانو د مرکزي پلاوي لست مو هم ترلاسه کړی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د خبرونې په ترڅ کې اورئ. لومړی مو نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په پیل کې له څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. د خبرونو تفصیل. د اورزګان چارواکي په ترین کور کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر دی وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولی ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل پېښه نن ماسپښین دوه بجې ترین کور ښار کې رامنځته شوې ده. عبادی وایي چې رکی برید کوونکی چې نامعلوم وسلوالو له سیمې په تیښته بریالی شوی خو افغان پوځیان یې د ده په وینا د نیولو هڅه کوي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یوه چاودنه کې د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بغلان د ولی ویان نجیم نن رسنیو ته وویل چې په دې چاودنه کې له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي.
لاس پجې د پلوخمري ښار د لومړي بند په عمومي سړک باندې د ملي امنیت منصوبینو موټر د سړک د غاړې ماین سره تصادم کوي چې په نتیجه کې دوه تنه شهیدان او یولس تنه ټپیان کیږي.
د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د نامنیو د پیښو په ترڅ کې د پامیر 211 قول اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو لخوا خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د خبر پاڼې له مخې د دې برید مخه نیول شوې او پر نهو وژل شوو سربیره دولس طالبان هم ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امام صاحب د کندوز یوه له ناامنو ولسوالیو بلل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال افغانستان داسې وخت لمانځي چې د څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یوه هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې. ښاغلي خلیلزاد بیګا دا خبرې په یو لړ ټویټونو کې کړې دي. هغه زیاته کړې افغانانو د سولې لپاره خپله لیوالتیا په ډاګه کړې او بین الافغاني خبرې چې یو تاریخي او حیاتي ګام دی باید ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه راز ویلي چې د ټولو خواوو افغان مشران باید هېواد ته لومړیتوب ورکړي، له تېروتنو درس واخلي او یوه سیاسي هوکړې ته ورسیږي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګرې په دوهمه ورځ جو بایدن رسمن د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي.
I'm pleased to announce that Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party.
کټولونو بلکې د ډیموکرات ګوند مختلفو سیاسي څیرو د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ملاتړ وکړ. جو بایدن چې څو میاشتې مخکې د ډیموکرات ګوند ډیرو استازو ملاتړ کړی و، د دې ګوند رسمي کاندید په توګه یې د غوره کېدو احتمال ډېر زیات و. بایدن له استازو مننه وکړه او وویل دغه نومونه ورته دا معنا لري چې ټوله نړۍ یې د او کورنۍ ته ورکړې وي. پخواني ولسمشر بل کلینټن په خپله وینا کې د کورونا په خپره شوې و باندې ولسمشر ټرمپ پر څارنې انتقاد وکړ او وویل چې سپینه ماڼۍ چې باید د دې چارې د رهبرۍ مرکز وي پکې یوازې ګډ وړي ده. د جمهوري پاولو مهمو سیاسي څیرو په ډله کې چې د جو بایدن ملاتړ وکړي او هم د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کولن پاولو. ټرمپ چې له مکسیکو پولیس سره نږدې د سرحدي ګزمو د اتحادیې له غړو سره د کتنې لپاره اریزونا ته تللی وویل بایدن به د غیر قانوني کډوالو یوې داسې څپې ته لاره پرانیزي چې نړۍ یې تر اوسه ساری نه وي لیدلی. د بیلاروس د اپوزیسیون یوې مشرې او په دې هېواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شویو انتخاباتو کاندید سویتلانا تسیخانوسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هېواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي.
I call on you not to recognize these fraudulent elections.
زه پر تاسو غږ کوم چې دغه د درغلي انتخابات پر رسمیت ونه پیژني. شغلی لوکاشینکا زموږ د ملت او نړۍ له نظره خپل مشروعیت بایللی دی.
د اروپایي ټولنې له مشرانو تسیخانوفسکایا دا غوښتنه داسې مهال کوي چې په پام کې ده دوی نن په یوه بیړنۍ غونډه کې چې آنلاین کېږي په بیلاروس کې د انتخاباتو د نتیجې پر سر پر راولاړ شوي سیاسي وضعیت خبرې وکړي. دغه غونډه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس اپوزیسیون د واک د انتقال لپاره د همغږۍ یوې شورا د جوړولو هڅه کوي. الکساندر لوکاشینکا چې له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري بیا د دغو لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو معترضان د هغه د استعفا ترڅنګ د بیا انتخاباتو د سره کېدو غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د لبنان لپاره د نړیوالې ځانګړې محکمې لخوا د سلیم جمیل عیاش محکومېدل د عدالت پر اهمیت او له مجازاتو د فرار پر ختمېدو هغه چې د لبنان د امنیت ثبات او حاکمیت لپاره ضروري دي اهمیت په ډاګه کوي. دغه محکمې چې مرکز په هاګ کې دی او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې څلور مشکوک غړي په غیاب کې محاکمه کول دریو تورنو ته برات ورکړل. حریری په 2015 کال کې په بیروت کې په یو 14 کې وژل شوی و.
له نوریاس نوری څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې واورول. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې ځنډیدلې؟ د باوري سرچینو په اړه د دې موضوع جزئیات راوړو. په پکتیا کې خلک د روژدو کسانو لپاره د تداوی د مرکز د جوړېدو ترڅنګ غوښتنه لري.
بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت یې تولانی کړي. دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په اروزګان کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو په مناسبت مشاعره وشوه، خو برخوالې وایي
کشکی جنگ نه وای، کشکی داغه پسند کې کشاید موږ دلته دا ورځ منځل زموږ په شاو خوا کې کی یا په شاو په مخه دی.
د کرنې او مالداری وزارت وای د کبانو د روزنې سند په پراخې دوه. د دغه موضوعاتو او یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ بشري حقونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دراوړو. که څه هم د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري ځنډیدلې، خو ازادي راډیو د طالبانو د هغه پلاوي لست ترلاسه کړی چې تمه ده له حکومت سره د خبرو میز ته کښینی. په دې نوملړ کې ولستنه شامل دي. یوې سرچینې چې نه دی غوښتي چې نوم یې څرګند شي، ازادي راډیو ته ویلي په دې کسانو کې ډیری هغه کسان دي چې د پېښور، اکوړه، خټک، کراچۍ، کوټې او میرامشاه په مدرسو او دینی مرکزونو کې زده کړې کړې دي. بلخوا د حکومت یوه سرچینه وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د دو دلایلو له کبله ځنډیدلي دي. امید زهرمل چې همدا شپه د ازادي راډیو د کابل په سټوډیو کې دی د دې موضوعاتو تفصیل راکوي. زهرمل صاحب، د طالبانو د مذاکره کوونکو ټیم د غړو نمونه څرګند شوې دي، څوک دي په دې لیست کې، کوم کسان شامل دي؟
ولس کسان په دغه نوملړ کې شامل دي چې لډلی شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نور الله نوری، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین اخون، عبدالسلام حنیفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل اخون، شیخ محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی متی الحق خالص، محمد سوائل شاهین، ملا خیر الله خیرخوا، مولوی عبدالحق وثیق، محمد نبی عمری، انس حقانی او مولوی فرید الدین محمود. هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا د افغان حکومت سره د مذاکره کوونکو پلاوي په توګه باندې معرفي شوې دي. دغه کسان تر ډیره پورې څاروان صاحب هغوی دي چې د پاکستان په یو شمېر مهمو مدرسو کې چې تر ډیره د حقانی شبکې پورې اړوند دي او پاکه پورې تړلې ګڼل کېږي، درسې پکې ویل دي. د بیلګې په ډول باندې پاکوړه خټک، د پیښور پاکوړه خټک مدرسه کې، د کراچۍ په فاروقیه مدرسه کې، د کوټې په مدرسه کې، د کوټې د بهار علوم سریاب سټېشن په مدرسه کې، اسلام شاه یو مدرسه د جهغی کی از دکړی کړی دی. دغه لیست خپل مال خغلی سهیل شاهین سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان دی شریک میکړ وسره خواغه ویلی بشپړ شوای دغه لیست نه دی، مګر هر کله چې بشپړ شو لرسنیو سره به شریک کی چې واقعا دغه ولس کسان دی او کنه نور کسان هم پکې زیاتې دلی شي.
مننه ظاهر مل صاحب، د دوړو خو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي سره لدې چې مشورتي لوی جرګې د افغانستان حکومت سره ومنله چې پاتې طالب بندیان دي خوشي شي، لیکن تر اوسه پورې داسې کوم څرک نه لګیږي چې خبرې به کله پیل شي. آیا په دې اړه معلومات شته چې ولې دا خبرې ځنډیدلې؟
د حکومت یو سرچینه دوه دلایل څاروان صاحب داګیزه کوي چې لکه بلې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډیدلې دي. لومړی د افغانستان حکومت وایي تر هغه پورې چې دوی د ځانګړي او قطاعات او هغه اسیران چې د طالبانو سره په قید کې دي ټول آزاد نشي، هیڅ کله به 300 بندیان چې متنازع بندیان شمیرل کیږي او طالبان په زلونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او همدای د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اساسي شرط بللې دوی نه خوشی کوي. دوهم بحث د هغو شپکتنو سرتیرو په اړه باندې دی چې هغه د افغانستان امنیتي ځواکونو پورې اړوند دي، اما په بهرنیو عسکرو باندې بریدونه کړي دي او وژلي دي. دغه کسانو خوشی کېدو په اړه باندې فرانسې، آسترالیا او ناروی ځنې مخالفتونه څرګند کړي او د افغانستان حکومت نه یوختي دي چې دا کسان خوشی نه کړي. افغانستان حکومت وایي دوی په دې هڅه کې دي چې له ډیپلوماټیکو لارو په ګټه سره دغه هیوادونه قانع کړي ترسو هغه ځان چې په دې برخه کې راجوړ شوی دی یا یو خان په توګه باندې اوس مطرح دی دا د منځ لاړ شي او له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو هغه شرط چې له طالبانو سره دوی د خبرو د پیل په اړه باندې اوس مهال مطرح کړي هغه نږدې سل تنه افغان سرتیري چې ځانګړي قواوو پورې د کمانډو د کورنۍ چارو وزارت ځانګړي قطعه او د ملي امنیت سرتیری دي دا له طالبانو سره بندي او د برخلیک په اړه باندې هیڅ ډول معلومات نشته. حکومت وایي چې دا خلاص نشي 300 بندیان چې له دوی سره د طالبانو متنازی بندیان بلل کیږي هغه هم نه خلاصي او طالبانو بیا دا خبره څاروان سره بیا دا کړې ده چې 300 تنه زندانیان دوی خلاص نشي هیڅکله د افغانستان حکومت سره خبرو ته نه کیږي.
ډیره مننه امید ظاهر مل و چې د مذاکرو د ځنډیدو د عواملو او دغه راست د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د مراکچي پلاوي د غړیو د نمونو په ارتباطي معلومات راکول. نن د اګست 19 د بشري مرستو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د افغانانو لپاره ولې مهمه ده؟ لنډې خبرتیا وروسته په دې باب راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې اصلي برخه یې خوراکي توکي دي. خو د بشري مرستو د رسونې په برخه کې یو تر ټولو لوی خنډ د مرسته رسونکو امنیت دی. هغه څه چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په اړه اندېښنه شي. د دې موضوع تفصیل هم د امید ظهیر مل په راپور کې اورو.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده.
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د پخوانی موټر چلوونکی احمد جاوید د ورور شیر حسن غږ دی. احمد جاوید د چنګاخ میاشتې په 8 منټه په کابل کې ووژل شو. شیر حسن وایي یو 40 کلن جاوید چې د 3 اولادونو پلار و د بشر حقوقو کمیسیون سره د کار پر مهال پرې چاودنه وشوه.
شهید احمد جاوید 13 کال کېدل چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کاوه او د وجل کېدو دلیل یې هم دا و چې د بشري حقوقو کمیسیون سره کار کوونکی و هغه دښمنانو لمغ واخیست.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د خپلو کارکونکو بلکې د ټولو خیریه بنسټونو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیسیون خپل اندېښنه د اګست 19 یعنی د بشري مرستو د نړیوالې ورځ په مناسبت څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون د وایان مرستیال ذبیح الله فرهنګ
دا سمه ده چې مرسته مرستندوی بنسټونه کوي خو د هغوی امنیت او خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وشي.
بلورتا د افغاني سینما شتې ټولنه وای داسې مال چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې بشري مرستو ته ډیره اړتیا لري خو بې وزلو ته د مرستې رسول د مرسته کوونکو د ځان په بیا پریوزي. د دې ادارې ویا نور آغا صاحب زاده د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی کارکونکو له ټولو خطرونو سره سره په ټول افغانستان کې کار کوي.
زمو په ان جګړه د افغانستان ډیری برخه تهدید او زیانمنې کړې دي او ګران هیوادوال هم متضرر شوي دي. سره مې هم د یوې خیرپالی او بې پلوه ادارې په حیث هم له دې ناوړه حالاتونه او د هیوادوالو له بېوزلۍ نه رنځ وړي او تشویش لري.
د ملګرو ملتونو د تیر کال د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې تر ټولو مهمه برخه یې خوراکي توکي دي. له دې سره په خوا کې وچکالۍ او د کورونا ویروس خپرېدو وضعیت لا خراب کړی دی. که څه هم د افغانستان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په مټ هڅه کوي چې دې ستونزو ته حل لار پیدا کړي، خو د مالي او لوجستیکي سرچینو د کموالي له کبله تر اوسه برلاسه شوی نه دی. د دې وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته وویل
له هغه 10 میلیونه کسانو چې بشري مرستو ته اړتیا لري، نږدې 2.5 میلیونه یې هغوی دي چې د طبي پیښو له کبله زیانمن شوي او مرستو ته یې اړتیا درلوده. له ټولو ستونزو سره سره بیا هم حکومت د خپلو نړیوالو همکارانو په مرسته تر یو حده له دوی سره مرسته کړې ده.
افغانستان حکومت، یو شمېر نړیوال بنسټونه او د خوړو نړیوال سازمان هم په دې لټه کې دی چې دې کسانو ته مرسته ورسوي، هغوی چې په ورځني ډول له لومړنیو اسانتیاو هم بے برخی دی. امید ظہیر مل، آزادی ریڈیو، کابل.
جوان پشیبو کے پروگرام پہم دیکھ پرونہ کے واوری
ساتھ څلور بجې او 14 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو او همداراز جوان په شیبو کې 19 پروګرامونه. په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمیر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له یو داسې پلار سره غږېدلی چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیر شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. دی وایي زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولې بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې پدې شروع کړی نو زموږ کوچ لاړو وظیفې ته دی بل لاړو مکتب و مکتب ته ځم چې مکتبل ورځ معلم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم حاضري مې وکتله تېس ورځې غیر حاضري خو تعقیب بالاخره صاحب یو نیم دوه نیمه ګرامه شیشه هم ځان سره اخیستې ده، یو بوتل شراب یې دا په پلاستیک کې اچولې دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشه نه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستري روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشتوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی موندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویېږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
و موردل چې د پکتیا اوسیدونکو د روشلو کسانو د درملنې لپاره د یو درملیز مرکز غوښتون کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په هیواد کې د کبانو صنعت په غوړېدو دی. دا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د کبانو د روزنې څکم 3000 لوی او کوچني فارمونه جوړ شوي دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایی خوندیتوب ترڅنګ په ډیرو خلکو ته د کار زمینه هم برابر کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لشته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنیک مرغ په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو دغه شمېر فارمونه تر ډېره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب ترڅنګ ډېرو خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډېر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهیي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډېرې غوښه له بهر واردېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
څلور بجې او 22 دقیقې شوې. په اورزګان کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مشاعره وشوه. مشاعره په ترینکوټ ښار کې جوړه شوې وه چې سلګونو ځوانانو، لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د رباب دا نغمه د ترینکوټ سیند تر غاړه او د زرغونه فصل پمینسکي او د غازی امان الله خان په نوم په تفریحي پارک کې ځوانانو د خپل شیرونو د ښکلا لپاره په لټ سپیکرونو کې پلی کړی و. د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په دې مشاعره کې سلګونه ځوانانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون کړی و. په یاد مشاعره کې د شاعرانو شعرونه تر ډیره له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېدل. سالی محمد مظلوم او غلام نبی شجاع د یاد شاعرانو له جملې څخه دي.
چې بیا نه تور پورته سي، نه سر په وینو رنگ سي، بادار دغه جنگ دی، د وطن اخیری جنگ سي. کزړونه سره یو کو او لاسونه سره ور کو، دا کانی بلالونه سي، دا بوټي بلاوان سي.
مشاعره تراغلی یو شمیر نور ځوانانو بیا د جګړې لشکیل خوڅخه د اوربند غوښتنه وکړه. دی ویل کته هم نن دی دلته د ازادي ورځ لمنځي، خو د اورزګان په مرکز ترینکوټ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیا زموږ یو شمیر هیوادوال په سرو وینو کې لغړی او د خپل کورنۍ د غړو لپاره د کفن پلاټه کې دي.
نو مې جمعګل همتی د اورزګان ولایت نشند کړی یو ستیدونکو
کاش کی جنگ نه وای، کاش کی داغه پسان کی کښ شاید موږ دلته دا ورځ منځل از موږ په شاو خوا کې خلک په کفن پسې ګرځیدل، موږ خو موږ پسان کی بل څوک په کفن پسې ګرځیدل، داغه خپل د کور غړي د لاسه ور کړی په کمربندو کې یا په جنگ کې یا په شهر په مختلفو
د خپل واقعي د ورځې په مناسبت د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یادی مشاری ترڅنګ افغان سرتیرو نمایشي حرکتونه هم تر سره کړه. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس یوه نړیواله موضوع د اروپایي ټولنې مشران په پام کې لري. نن د اګست په 19مه د بیلاروس د روان سیاسي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په بیلاروس کې د اګست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا تر ټاکل کېدو وروسته په دې هېواد کې پراخ اعتراضونه وشول. د موضوع تفصیل فریبا صاحب باندې کړي.
په داسې حال کې چې په بیلاروس کې د اګست 9مې نیټې ولسمشریزو انتخاباتو راوروسته پر نوي ټاکل شوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د خلکو د پراخو اعتراضونو په لړ کې فشارونه مخ په ډیریدو دي، اروپایي ټولنه دا وضعیت په هیجان سره څاري او په تیلې د چې نن د اګست 19مه به د دغه هیواد د روان سیاسي وضعیت د ارزولو په اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د اروپایي ټولنې د غونډې په درشل کې د لوکاشینکا انتخاباتي سیالي سویتلانا تسیخانوفسکایا له اروپایي مشرانو غوښتي چې د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي او د پراخو قهرجنو اعتراضونو په لړ کې د بیلاروس د خلکو انتخاب ته درناوی وکړي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې چې نن چهارشنبه خپور شو اروپایي مشرانو ته داسې وویل:
I call on you not to recognize this fraud.
زه پر تاسو غږ کوم چې دا درغل انتخابات مې مني. خاغلی لوکاشینکا زموږ د ولس او نړۍ له نظره خپل مشروعیت له لاسه ورکړي.
الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال څخه، یعنی د شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هېواد د مشر په توګه پاتې شوی دی او د روان کال د اګست 9مې نیټې په انتخاباتو کې د 80% رایې په اخیستلو سره یو ځل بیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، خو مخالفین وایي په انتخاباتو کې درغلي شوی دی. د د اومده انتخاباتي سیاله تسیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسان یې خپل کمپاین ته جذب کړي دي، ادعا کوي چې د دې انتخاباتو شپې ته تر 80% رایې ګټلې دي. د اروپای ټولنې د مشرانو دا غونډه داسې مال جوړیږي چې په عین وخت کې د لوکاشینکا مخالفین د همغږي شورا پر جوړېدو کار کوي چې د واک د انتقال لپاره زمینه برابره کړي. اغلی تسیخانوفسکایا په دې اړه په خپل پیغام کې وویل:
In order to facilitate the peaceful transition of power in my
د دې لپاره چې زما په یواد کې د واک د سولې انتقال لپاره زمينه برابر شي، ما د بیلاروس د امغږی ملي شورا د جوړېدو نوښت کړی دی. دا شورا به د خبرو لاره د واک د سولې انتقال مشري وکړي او سمدستي به د نویو عادلانه دموکراتیکو او د نړیوالو ترسار لاندې ولسمشری انتخاباتو غوښتنه وکړي.
ولسمشر لوکاشینکا دا اقدام د پر وړاندې د کودتا هڅه بولي. تسیخانوفسکایا چې په انګلیسي ژبه یې خبرې کولې، د دغو اعتراضونو پر مهال له خلکو سره د واکمن رژیم پر چلند هم انتقاد کړی او وی ویل چې خلک د دې په خبره په ظالمانه ډول وهل سوي، بندي سوي او ځورول سوي دي. راپورونه وایي په دې یولس ورځنیو اعتراضونو کې پولیسو زرګونه کسان نیولې دي، سلګونه ټپیان سوي او لږ تر لږه 2 تنه مړه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ موافقه وکړه چې د بیلاروس د هغو چارواکو وړاندې چې د دې تاوتریخوالي مسؤل ګڼل کېږي بندیزونه ولګوي. یو اروپایي ډیپلومات ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي شورا مشر چارلز میشل د اګست پر 13مه، یعنې پرون، د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او د بیلاروس د روان وضعیت په اړه اندېښنه یې ورسره شریک کړه. روسیه له بیلاروس سره نږدې اقتصادي او پوځي اړیکې لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالی څخه لیکي: د افغانستان حکومت باید په دې خاطر د طالبانو بندیان راګیر نه کړي چې بهرنیان یې وژلې دي. هغوی زیات افغان سرتیري هم وژلې دي، خو د سولې لپاره بهرنیان تر افغانانو بهتر دي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي: اوس خو د طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغانان وژني؟ سمی عمر له نورستان څخه لیکلي دي: په داسې شرایطو کې چې طالبان عملا افغان دولت سره په جګړه اخته دي، طالب بندیان له بنده خوشي کول افغانستان او افغان ولس سره لوی خیانت دی. بهار د کندهار څخه لیکلی دی چې د انګلیسانو څخه د افغانستان د آزادۍ ورځ ټول افغانانو لپاره د خوشحالۍ ورځ ده او په کار ده چې ټول افغانان په ګډه ولمانځي. عبدالناصر له هلمند لیکي وایي د نسایي ولادي ناروغان مې په هلمند کې بوست روغتون ته له ځان سره بیولي ول. راته وی ویل چې سبا مازیګر راوله، سمدستي لاړم یوه شخصي کلینیک ته. یو ساعت لا تیر نه و چې بچه می پیدا شو. دا زموږ د روغتونونو حال دی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دی. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نوري اس نوري درته وایي چې په نړۍ او افغانستان کې څه تیریږي.
د اورزګان چارواکي په تیرین کوټ کې په یو برید کې د ملي امنیت د ښاري مدیر د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د والي ویان زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې عبدالرشید نن په تیرین کوټ کې په یو چریکي برید کې ووژل شو. د بغلان چارواکي په پلخمري کې په یو چاودنه کې د دوه تنو د وژل کېدو او یولس نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم نن رسنیو ته وویل چې د دوه وژل شو او ټپیانو اکثره ملکیان دي. د پامیر 211 قلو اردو په کندوز کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د قلو اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې وسلوالو پرون قصد درلود د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو برید وکړي چې امنیتي ځواکونو دغه برید په شاوتن باو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو کلیزه سږ کال داسې مهال منزل کیږي چې څه باندې څلوېښت کلنې جګړې د ختمولو په هدف په ځینو ننګونو سربیره د سولې خبرې یو هیله بښونکي پړاو ته رسېدلې دي. د امریکا ډیموکرات ګوند ملي کانګري په دوهمه ورځ جو بایدن پرون رسما د روان کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وټاکه چې له اوسني جمهوري پال ولسمشر ډونالد ترامپ سره به سیالي کوي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په درېمه ترسره شي. د بیلاروس د اپوزیسیون د یوې مشرې او په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو کاندید سویتلانا تیخانوفسکایا د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې د دې هیواد د بیداري ملاتړ او د بیلاروس د خلکو د انتخاب درناوی وکړي. ټاکل شوی نن د ورځې په وروستیو کې د اروپایي ټولنې مشران د مینسک پر روان سیاسي وضعیت خبرې وکړي. په عین حال کې د بیلاروس ولسمشر وبخی الکساندر لوکاشنکا د کورنیو چارو وزارت امر کړی چې په هیواد کې د ناارامیو مخه ونیسي او د پولو د امنیت د ټینګښت هڅه وکړي چې د په وینا د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې محکمې د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د حزب الله یو پخوانی غړی د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په وژلو کې په لاس لرلو مجرم پیژندلی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل.
ستاسو لا پیغامونو
یا ازادي راديو کارکونو کله دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قرباني د لوی اختر کوم قرباني چې وسول دغه پوسټه کې ټول دښتو ته ولودو په میلیونونو پوسټه کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټو کې د ګټه اخلي دلته بس رور له خوخو پوسټو کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار دغه غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدرې زره نه پر خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو په وطن پوسټو کوشک خو بوډونه خو سپلای خو چپلاکه جوړه کړه هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک هغه نه نو ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دی خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي یو زره نفرو یو زره نفرو خوارو غریب کار کې کاو دې تاسو به هم ګټه وا بس وروره ملت هم خیر وکي بس دا دې ما غوښتنه نه نورم په مخه ښه.
پیغام داد ورور چې دا مسلمانان په دادش کې فرضي دي او په سره ډېر په تکلیف دي نو دا خلک د امر سي دا بازار تر سي دا نو د وګړو تر سي دا امر سي چې زموږ روان سي دا پیسې دا مندونه په وته سي دا خلک ډېر وساسي دا یو سړي چې هغه بادشاہ یا دغه ما هغه سړي تر سي دا او د نور تر نور سي دا خار غریب تر نور سي تر دا سړي چې دا او په مندونه په وته دا او په مسه مهار کې ډېر به روان دا چې دا دا ازادي راځي تاسو السلام علیکم
زه عمران خبرې کوم د میدان وردګ ور زمونږ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم دي تر اوسه پورې نه دي اواله شوي او زمونږ د لوړو پوړو چارواکو ته دا خواست دی زمونږ د ماشونو غم دې زر تر زره وخوړل شي. وسلام با احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغراس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګه اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګه د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنجادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنگ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینیسي ایخلی. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري. د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज واوري د غوی غږ واوري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونه قانونونه کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خوای په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزایونو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاصه شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیرې ځایونو کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک پراجي کې هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تغدا د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد اسوي چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیت چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې ګلته نه وي نو څنګه کېدل شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا، تعلیم تا لاسرسی تا، مکتب تا لاسرسی تا، پوهاوی تا، دیو تا تشویقی دیر زیاد طریقی بیوی، دیر حدثوی ورتا. اما د جلکی پا مقابل که بیاد آغا مشکل چی ده پخپل حالت که برا پاپات که گی. یعنی آغا غواری چی تا جلکیه، تا مثلا څنګه کېږي او څنګه نه کېږي، ستا سترګې چیرې کېږي، ستا دا کېږي، ستا هغه کېږي، هغې ته دغه زمینه نه برابروي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم و تربیت ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لااقل تعلیم یافته دي، پوه دی د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی، هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي، ورسره کار وکړي، پوهاوی ورته ورکړي، ذهن روښانه کړي، هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ او تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو، یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پارې لرو، موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي، تعلیم و تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي، دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي، دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي، دغې نه به یو قاضي جوړېږي، دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري، او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو، او د نارینه او د ښځې سمجه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی، بس دا د تعلیم و تربیت د لاسرسی حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو، دا د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنه دوستانو سلامونه میومنی د کالیګندل ماشين څو وخت او چیرې جوړ شو
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلیس په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي
د کولی ګندلو ماشین په ورځنی ژوند کې څومره مهم دی
ماشین خو خیچ است خیاطۍ په کې یعنی د توشک درس په ونیسي یعنی پښتی درس په ونیسي یعنی جامې په باندې خیاطۍ
او څه ډول باید ساتنه وشي
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوتره کې وړ کې کېنه او چې بیا یې راخلې بیرته به هماغه پما سیستم راخلې ګوري چې کوي به کار به تیا اخلي
نن په همدې اړه خبرې کوو په پایل کې د کالیو ګنډلو د ماشین تاریخ ته تمکیږو بیا ارزښت روښانه وو او د خیاطۍ په کورس کې د کالیو زده کوونکو خبرې هم اورو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې لازدی رادیو سره وسی قدر من اردونکو د کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلي باندې ګنډي د کالیو ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي کله چې ماشین نه و خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ اونۍ کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګ کړه په ګوتو کې به یې د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړي د سترګو دید به یې کم اوږې او ملا به یې کړپ کړه همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو
د صنعتي انقلاب د
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ هم دي او په لږ وخت کې خورا ډېر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یوه ګټه دا ده چې په ډېر شمېر کې کالي جامې لکه هغه د پوچ چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګټه کېږي دا په لاس ناشونې دي. او که هم د خورا وخت نیسي، حتی کلونه وخت نیسي، خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنیشکا مجسمه ګورو د کم کالي چې ګنډل سوي دي، البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغسې بیا وروسته د سفاریانو او سلجوکیانو غزنویانو غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت یې هم زیات و. نو دغه لاسي کارونه خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوی ورځې هم پاتې مشتاسي شاهدان چې دغه کار کیږي په کم لګښت باندې کالي په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوي ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړوه. ګلمینه چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلی په توان کې نه و، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
خو سخت خو دی، هر شي ته سخت دی. ماشین خو ښیي چې هر څه خیاطي پرې وکړي، یعنې د توشک درس پرې ونیسي، یعنې پشتي درس پرې ونیسي، یعنې جامې پرې وګنډي ښیي. ځکه اوس دای بيخي مشکل ورته نشته دی چې زده یا خو بيخي خي
خوشي ګيري په ماشين باندې ګندل وکي.
او خوشي ګمي
کله په خونه کې سره تا وکي د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پورې ماشين په کورو کې و کوم ډولونه و څه رقم و؟
په خو خو مې مور دي چې وای یعنی ماشينونه نه و، نرسه پلاس ګندل یعنی پستانه بام ګندل دغه و. دا اوس وختو کې ماشينونه راووتل. یعنی
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مست خپل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یاد دي. دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. تاسو به هم ډیر کله لیدلې وي چې کلن جلې ودیږي نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشين هم د پلار له کور څخه په سوغات کیوړي. ګنډ شمیر خلک وایي چې په خو به که په کورونو کې ماشين و هم خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خب مشکل دا و چې عام ګټه اخیستنه بلد نه و. په یو کلي کې
یو دوکان د خیاطی وو چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنې دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنې ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دیرشو ته رسیږي. او په یو کور کې یوه شیزینه یا مردینه اوس داسې کولی شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامې وګندي، ناوې چې واده کېږي یو پایه ماشین خیاطي هروم هرو هغه ته ورکوي چې خپل ضروریات رفع کړي.
هغو مېرمنو چې د کالیو ګنډلو مهارت زده کړی دی وایي په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښیږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوی هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږېدل یو.
نوم دې راتوه؟
ما نوم یې سمی.
دا واړه واړه د ګوډي ګان شان زده کړي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
پنجابی
کالی میستادی، دامن و تغا میستادی، زنانا کالی میتول زکری دی.
پلاسی گنده که پا ماشین؟
پا ماشین.
بیا کور که ماشین لاری؟
او
چه کور تلا رسیم بیا پا ماشین باندی کار که؟
او
ماشین تا چه رقم باید سرای کینی؟ چه مثلا ورمیگ شخ نیستی، ملای شخ نیستی، کلا چه کالی گنده؟
چوکری باندی کنو ما، پا میز باندی دقا کنو ما، خیاطی ماشین، استوار آرتا کنو ما، بیا که گندل کیگی.
کوم وقت خوب بدی ماشین نی خراب کرده دی کالای پا گندلو؟
نه.
چنگه یعنی احتیاط که؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوک چوي. د خبرې کالی ګنډونکی ګلخان کوي. نوموړی لشلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې غوړې کې کینه او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغسې په هماغه سیستم راخلی ګوري چې کوي به کار به تی اخلی. نو دا ساتل دی او داسې که ته مثال د خبرې کار ته واخلې او هلته کېدې ورسې خوله کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې نو ګرد او خاورې پکې نه وي، هغه بیا دا پرځای خرابیږي ځکه چرک نیسي. پخوا نمونه کوچاپو، زینتو او نور مختلف نمونه درلودل. خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډېر اسانه کړی، لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړی یې د برق سیستم نه کار ورته اخلي. نو کار ډېر ښه شوی دی اوس، هغه ستومانی نه لري. که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډې، چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځید نو تسمه تاویږي هغه تاویي.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. I'm not the show, but 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 I'm not the show, but
comprar.